سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو مخه غلا زده رادیو ناوړي اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سر شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپونه نه سي وشپین دي بش مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځني څپه ټول شپږ نوي د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ترامپ د دوشنبه په مخام د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وویل د بایدن ادارې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته رویټرز خبري ژانس د څو بخبره سرچینو په حواله ویلي چې د ترامپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشری مرستې بندې کړې دي. رویټرز د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې ویس ایټ د بشری مرستو د پخوانی مشر سارا چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون لا څه باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تیرې اونۍ په پای کې ودرېدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ویس ایټ لخوا کېدلې. که څه هم د دغو بندو شوو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د سږ کال له پیله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې وه. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو چلند غیر انساني او غیر انساني بللی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوې خبری غونډه کې چې پرون دوشنبه جوړ شوې وه له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي او د کډوالو په بایزت استنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یو خبر پانه چې د طالبانو مرستیال ویند حمدالله فطرت خبره کړې، راغلي دوی په خپل ټولو موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي پاکستان وازې تیر دوه ورځې کې 8000 افغان کډوال خرج کړي. خود طالبان حکومت بیا دی ویونه پترڅ کې د شاوخوا وزره کډوالو راستنول تاییدوي. پاکستان د مارچ میاشتې له درشمې په اسلام آباد او لاهور کې پر هغه افغان کډوالو چاپی زیات کړي چې بیا اسناد دي او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. اروپای ټولنې ویلي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په غلمه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړې، راغلي چې د مرستې په د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نور بشري موسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږۍ به د ټولنې د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیې څکاک اوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدمتونو چمتو کول لپاره پروګرامونه تمویل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار د دوړو هیوادونو ترمنځ لا ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې د دغه وزارت د ویاندې ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم مرستیال هم دی مننه وکړه چې دایش خراسان غړی محمد شریف الله نیولی او امریکا ته سپارلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په نوړیو کې کانګرس ته په خپلې وینا کې شریف الله د نیولو خبر ورکړی و. ښاغلی ترامپ کانګرس ته د خپلې ولسمشرۍ د دویمې دورې په نوړی وینا کې محمد شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اگست په 18مه یې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په هغې ځانمرګي برید کې لاس درلود چې دیارلس امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 120 افغانان پکې وژل شوي وو. د برید مسؤلیت هغه مهال د ایش وسلوالۍ ډلې منلی و. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوب په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په وخت کې ترسره کیږي. یوه د انګلستان د ارسنل او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې دا په لندن کې ده، او بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ ده چې د دې لوبې کوربه بیا د بایرن مونیخ لوبډله ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت شپې 9 بجې پیلېږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه واوریدل شي. وړاندې پر سر واوري چې د ترامپ حکومت له افغانستان سره خپل ټول بشري مرستې درولې، خو غیزی په افغانستان کې په افغانانو څه دی او افغانان له څه کړی دي؟
ځوانان دي، کار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کده چې خلک شته چې یو کب ډوډۍ وسنه لري.
بل پلاو بیا پاکستان په دې لټه کې ده ترڅو امریکا سره توافق وکړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې ورته تسلیم کړي. سیاسي کارپوهان بیا وایي
داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کړي، او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کړي.
دا چې دغه توافق څومره د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان له خوا لاسوهنه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو، نور مطلب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فريده سيالم او په تخنیکي چارو کې سره شفیق یاردی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو بار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په مخام د اسرائیل له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل مخکنی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستان د وټولو پاترنګوالي امریکا ته شرم راوړون کوي و، بلکې په خبري هغه هیواتي ډیری پیسي هم ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونلډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجری فرمان پترسکی د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځندولې چې په افغانستان کې د بيوزلو وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی و. نور تفصيل په دې راپور کې.
داسې مهال چې له افغانستانه د بیکاری او بيوزلۍ د پراخېدو راپورونه ورکول کیږي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په مخام د اسرائیل له صدر اعظم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل مخکینی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستان د وټلو په څرنګوالي امریکا ته شرم واړو، بلکې په خبره یې هغه هیواته ډېری پیسې هم ورکړي. هغه ویل
مونږ ډېرو هیوادونو ته پیسې ورکړي، خی باور ونه کړی چې مونږ افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. البته دا د بایدن په وخت کې کېده. هغه نه یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي کې امریکا ته شرم راوړ، بلکې میلیاردونه ډالر یې هغوی ته ورکړي. مونږ د خپلو دوستانو په سمه توګه خیال ساتو، خو د خپلو دښمنانو نه.
خاغلی ټرمپ له دی وړاندې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو نیوکه کړي. په همدې حال کې رویټرز خبری ایجنسی د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان او یمن په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپلې ډیر یا ټولې مرستې بندي کړي. رویټر د سټینډ فار ایټ په نوم د یو بنسټ په حواله لیکلی چې دا ټوله 1.3 میلیارد ډالر مرسته ده چې د افغانستان لپاره 1502، د یمن لپاره 102، د سومالیا لپاره 100، د سوریې لپاره 212، او د غزې لپاره 12 میلیونه ډالر دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان پترس کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بيوزله وګړو پر ژوند منفي اغیز کړي، او د غراس په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. هغه ویلي د مرستې باید وارزول شي، او په خبره دا د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکي هیوادو چې د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته یې کړې وه. یو شمیر بیوزل افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي میر افضل او د کابل اوسیدونکي ربانی ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکاره دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور که داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی.
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا دی په 1.5 لک روپۍ شاګرد یم هوټل کې. په دې باندې زما د کور ګزاره نه کېږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړي چې د هغه میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سخت لوګي سره مخ دي د مرګ سزا بلل کېدای شي. هغه لمکین په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمخ د لوګي ترڅنګ د سونتوکو بیسوباتي زیاتوي، او دا چې د دې موضوع په اړه د ټرمپ لیدارې سره په اړیکه کې ده. د یادونه ده چې افغانستان کې واکته د طالبانو تربیه ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه ډیر ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 23 میلیونه کسان کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایک پیس سازمان د رواني فبروري په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې یا د دغو بشري مرستو ډېره برخه یې تړلې ده. او رویټرز هم د څو سرچینو په حواله راپور کړی و چې دغه بشري مرستې تېر اونۍ ځنډول شوې دي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د جلب په خاطر په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په استنبول ښار کې یوه غونډه جوړه کړي. دوی له افغانستان سره د مرستو جلب ته د هڅې داسې مهال کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان سره د بشري مرستو د درولو ګواښ کړی او د ځینو راپورونو له مخې زیاته اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. پښتنې دا د چې که امریکا چې له افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی خپلې بشري مرستې بندوي یا کموي پر افغانستان او افغانانو به اغیز څه وي. نور هیوادونه څومره له افغانستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا تشه ډکولی شي او لنډمهال کې بدیلې لارې څه کېدلی شي؟ همدا نورې پوښتنې اسدالله الدین د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاشه په دې مرکه کې کړي دي.
فکر کوم چې نړیوال خصوصا ملل متحد په ملل متحد کې دبليو ایف پی سرمیاشت سلابي سرخ دا هغه نړیوال موسسې دي چې د دریم نړۍ هیوادونو سره په شمول د افغانستان داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مستقیما یو بیوزلو کورنیو او وګړو ته ورسیږي چې هغه واقعا مستحق وي او په د نیمه پیړۍ کې خپل خدمات نه تنها افغانستان ته بلکې د جغرافي هیغو هیوادونو تر سوالي دي چې هغه اړمن دي او داسې کومکونو ته سخت ضرورت لري. اوس چې د افغان د امریکا اقتصادي سیاست نسبتا لوبه بدله کړله د دې لوبه بدلول ز دا سیاستونه په اقتصاد کې موقتی عجولانه او غیر مسلکی بولم او په یاد ولرئ چې د میلیونونو کسانو تشویش ستونزې به راوپاروي او د دې پارولو تر شا یو مشخص هدف ده. هغه مشخص هدف څه شی ده؟ امریکا ترامپ جمع 4-5 مشاورینی چې مالی مشاورینی دي او تخصص او مسلک په اقتصاد کې نه لري. د دوی هدف دا ده چې خپل تاثیر گذاری خصوصا اقتصادی تاثیر گذاری په نورو مملکتونو احسان وربار کړي او وایي چې امریکا په نورو مملکتونو کاغه اروپایی دي که آسیایی مملکتونه دي د اقتصاد په ډګر کې دومره معاصر او تاثیر گذار دي او دغه هیوادونه باید د امریکا شکرګزار اوسي او ځینې پروژو ته غاړه نرم کړي او کچیر ته دیکتاتوري پکوي هغه پروژې به ته هغه هیوادو کې تطبیق شي. دا هدف د امریکا ده.
بله نو دې ته پکاتو د همدې سیاستو ته پکاتو تلاش صاحب همدې سیاستو ته پکاتو د افغانستان خلک څومره زیانګالي کېدلای شي ځکه افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې یوازې په بشري برخه کې ورسره امریکا وسو شپږ ډیرس میلیونه ډالر مرسته کړي. کچیرته دغه مرستې دریږي یا کمیږي فکر نه کوي چې د نړۍ نورو ادباو ته پکتو به افغانستان یا افغانان ډیره قرباني ورکوي ځکه افغانان له وړاندې نه بي وزل دي او اقتصادي وضعیت افغانستان کې ښه نه دی.
ما دا لیدلوري د دریم هیوادونو او د اروپا د سیاستونو سره سم اظهار نظر کو. اوس راځم د افغانستان دایری ته چې د تاسو سوال به هم ان شاء الله کې حل شي. افغانستان د دریم نړۍ هیوادونو په لیست او شمیر کې راځي چې اکثریت توکي وارداتي دي او اقلیت توکي صادراتي دي او د دې سیاستونو شدید قرباني ده او شدید منفي تاثیر کوي او شدید ستونزه سره مخامخ کیږو. او شدیدن متاثر کیږو او شدیدن مستقیم تاثیر گذار د موش په اقتصادي وضعیت باندې ده. په دې کې اکثریت خلک بې وزله دي، اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي، او ورسره موش کسر د بودیجې، کسر د تجارت یا د بیلانس، او همدارنګه د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. لبلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي. د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. کله بلې خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان هم په لیست کې راشي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثره کیږو. زه هیله مند یم چې دا موارد ډیر معقدی او په لنډ وخت کې بیرته لمن ټول شي. لکه خبرې اترې روانې دي چې تعرفي ګمرکي چې امریکا وضع کړي دي، کدا تطبیق شي امریکا به په یکه تازي کې د ځمکې څخه راولویږي او په میلیونونو کسان به د بیکاري سره مخامخ کې په ټوله نړۍ کې. دا باید بیرته راوګرځول شي او دا کوم فرمانونه چې لاسلیک شوي دي د اصلاحاتو په اړه یې که 10% اصلاح کیږي، 90% بیرته باید دوباره رد شي. له بلې خوا افغانستان هم متاسفانه خپل تولیدي درجاتو ته نه ده رسېدلی چې موږ وکولی شو چې د هر کورنۍ ژوند او معیشت مساعد سوی وي تر څو له دې سیاستونو نه متاثره نه شي. متاسفانه شدید متاثره کیږي. بدیل لارو ته راځي. افغانستان هم کولی شي چې په لنډ مهاله کې داخلي تولیداتو ته توجه وکړه، په لنډ مهاله کې د سیمه ییزو هیوادونو سره لکه روسیا، چین، پاکستان، ایران، هند، د دوغو قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ایران د دوغو هیوادونو سره د خصوصي سکتور لاره وروسته لیغنه د حکومت په تفاهم نامه او وروسته دیغنه د طویل مدت قرارداد په اساس باندې اقتصادي تعاملاتو ته ورداخل شي. په وشت منځ مهاله کې کولی شي چې عاجل سیمه ییزې پروژې تطبیق خواته بوزي، لکه سیپاک، ټوټاپ، ټاپی، کاسای گزار او داسې نور.
اسدالله الدین و چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش سره په افغانستان کې د بشري مرستو د بندیدو د اغیزو په اړه خبرې کړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاتو امریکایي تجهیزاتو په اړه خبرې کړې. دا چې کوم توافق ته رسیدلی او کنه تفصيلي له اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا د ولسمشر لخوا په افغانستان کې د پاتو شوی او امریکایي تجهیزاتو او وسلو د بیرته د ترلاسه کولو لغوښتنې ورسته د دې وسلو په ترلاسه کولو کې د پاکستان لیوالتي اړه شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اپریل په ومه یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یو ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د پاتو شوی او امریکایي پوځي تجهیزاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې. په اعلامیه کې راغلي چې په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د پاتو شوی او امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزې د حل پر اړتیا موافقه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز امنیت، اقتصادي همکاري او په ځانګړي ډول د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د خبرو په جریان کې ساغدار له متحده ایالاتو سره د پاکستان د ملګرتیا د پیاوړتیا ژمنه بیا تازه کړې او ویلي دي د سوداګرۍ، پانګونې او لترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د روان 2015 کال د مارچ په 15 هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ساغدار او د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پاتې شوی او امریکایي وسلو د اخیستلو په اړه خبرې کړي. یو شمیر افغان پوځي او سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د پاتې شوی او امریکایي وسلو او تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان ټینګار د افغانستان په اړه د هیواد نوې پالیسی غني. د پوځي چارو په د افغانستان د دفاع وزارت په خاني سرپرست شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي.
پالیسی پاکستان ازي سلاحه کده
پاکستان لدی وسلو ډیره خطرناکه پالیسی لري د دې لپاره چې کلونو رئیس د خپل استراتیژیکو اهداف لپاره افراطی ډلو ته اسانته برابرې کړي او دغه ډلې روزلې دي. پاکستان غواړي په دې پلمال امریکا بل پروژه واخلي د افغانستان په مسایلو کې یو بیا لاسوهنه وکړي او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان یا سیمه لپاره قرباني کړي.
پاکستان و یا منطقه شوه
د سیاسي چارو پونې سر احمد شیرزی پاکستان په دې برخه کې د داعش په ملاتړ تورنوي.
پاکستان غواړي د دغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې ده یو استخباراتي ګټه واخلي. لوی نور برنامه لري د داعش په نوم. داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کوي او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربده اصل لري او سیاسي مشکلات رامنځته کړي.
په افغانستان کې د امریکایي وسلو تجهیزات پاتې کېدل د بحث وړ موضوع ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبان کلنی پوځي پریډ ته اشاره ویلی و چې د طالبانو لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفقوي او دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو غواخې کړو. تیر میاشت ډونالد ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن امریکا د ځینو وسلو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې وي، خو نو موږ ویلی و چې دغه وسلو ډېرې زړې شوي. داسې راپورونه هم خبرې شوې چې په 2021 کال کې په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته په دې هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارډ ډالر په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات پاتې شوي. د طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد تازه په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات طالبانو ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو حکومت د غراس په دې برخه کې د پاکستان اندېښنو ته په جواب کې ویلي چې دا وسلې په خپلو ګودامونو کې ساتي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې هغه وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم د افغانانو حق شکایتونه وورو چې وایي د بریښنا بلونه د پخوا پرڅله اضافه شوې دي.
که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بریښنا شرکت وضاحت ورکړی چې د بریښنا په تازه ورکړل شوي بلونو کې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې په نوم غوښتل شویو پیسو کې تیروتنه شوې. خو د کابل او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پرون دوی د بریښنا بلونه تحویل کړي او د صندوقونو د ساتنې په نوم د کورونو له خاوندانو 200 او له دکاندارانو 400 افغانۍ اخیستل شوې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو عبد الله زادی راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت د صندوق ته ساتلو په هدف یې د کورونو مالکانو نه 200 افغانۍ او د دکانونو له مالکانو نه 400 افغانۍ د وی دورې غوښتې دي. ما خپل پرون خپل بیل هم تحویل کړو او دا پیسې چې کومې دي دا مې هم تحویل کړو.
د همدی ولایت یو بل اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت چې کوم مامورین ټاکلي دي هغه خلک خپل معاشه تخلیصي ده. هغه که د صندوق په نوم باندې دی، که هغه د جوړولو په نوم باندې دی، هغه که د بیل د راوړلو په نوم دی، که د هر شي په نوم دی. دغه 200 افغانۍ چې اوس دوی په هر بیل کې اضافه کړي دي دا ښکاره ظلم دی.
د طالبانو د برېښنا شرکت مسؤلینو کڅوم په دیاړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د شنبې په ورځ دغه شرکت په خپلو تازه توزیع شوي بیلونو کې د صندوقونو د ساتنې او مراقبت په نوم په یو دوره کې د یو متر په سر له کورونو 200 او له دوکانونو 400 افغانۍ غوښتي چې د خلکو غبرګونونه یې راپارولي و چې وروسته یاد شرکت دا یوه ټایپي تیروتنه وبلله. د دغه شرکت رئیس په ایکسپان په خبري شوی یو ویډیو بیان کې ویلي چې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې لپاره په کلنی ډول له کورونو سل او له دوکانونو 200 افغانۍ اخیستل کیږي. خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو محمد حمایون ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا نیمه خصوصي شرکت مسولیت لري چې د میترونو او صندوقونو مراقبت او ساتنه وکړي. نو موږ ویل چې له خلکو نه په دینوم پیسې اخیستل ظلم دی او حکومت یې باید مخاوني سي.
دوی خدمات وړاندې کوي او پیسې اخلي. امدا وسم ز د برېښنا بیل ورکوم، کلنې ټیکسیم ورکوم، نو د صندوق د ساتنې لپاره باید لموږ ولې پیسې واخستل شي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې طالبان له خلکو نه په بیلابیلو پلمو د پیسو په اخیستلو تورن شوي او د بیلابیلو ولایتونو ډېرې اوسیدونکو شکایت کړی چې پیسې تر اخیستل کیږي خو خدمات په نشت حساب دي. دوی وایي ښاروالیګانې ترې د صفایي په نوم پیسې اخلي خو خدمات صفر دي. د غراز وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې په یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د امنیتي کمرو د مراقبت او ساتنې لپاره باید هر کور او دکان په میاشتني ډول دیرش افغانۍ ورکړي. په لوی لارو د ټول پلازی او د سړکونو د ترمیم او ساتنې په هدف له موټر چلوونکو د پیسو اخیستل بل هغه مسله و چې د خلکو خبرګونونه یې راوپارول او ډېرې موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پیسې په غیر قانوني ډول له دوی اخیستل کیږي. خلک دا ادعا هم کوي چې دا اخیستل شویو پیسو د لګښت میکانیزم نه دی موجود او دا چې دا پیسې تر ډیره د طالب چارواکو شخصي جیبونو ته ځي.
اوس به هم خوست ولایت ته په بخښنې سره پکتیا ولایت ته ورشو چې هلته د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. ورپسې ستاسو پیغامونه اورو.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروته غټه متکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غورو لري د توینه دي خړونه دي موږ غوښتنه تر کوه او د پرګدوینه چې موږ دا سراک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښو وینوي.
جانخیلو ته د غزیدن لارو پوغدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګړېدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده چې موږ سره پدې کې پرام کړی وس.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمې تر مرکز ګرځیدل لاره وګداو خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنۍ پیښو کې دوی لري رستونز سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغچ کومې دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول یغه کله په لار کې مشکل او جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو موږ شارنه وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځیاریو سرک د پټنډي پټان کې د قیمتې د نری بند لار ده هغو باندې جغل اندازې کار پر روان ده.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشنه والا سوي کنه جواب غواړم. مننه خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوڑس خیریات اللہ پاک موسم ہیلا در سکو انما میسج در سر نہ شرقی مج بیا ہم د طالبان سو غشتن دغه د چی ز مج رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولی د کاریا کی مشتر الکی یاد بدله او مرسته راوسته ز مج سره په دغه کله په ګناکار سره کوم مرسته لیدل لاله نه کوم مک نه بدله را سره کړی دا مج وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی.
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه حال ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاره کم نيستيږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکړت نه سی بل کار نست خواري شي نست.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه. هلمند يم چې جوړ او روح خوش خوشاله به وېس. زموږ د هلمند کجه کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډې هم نظر لودله غریبان خلک. نو دا خلک کومه چاره وي کومه لار وکی نو دوی دا لار په لاس راکی موږ کوک ناری را باندې بند کړ نمرستستا وعده کړي د مرستو، هیڅ مرستې نه دي را سره کړي. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه و حرام، اوس ولې حرام سوه؟ نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي، دغه دې دوی لږ فیصله له ځانه سره وکړي چې موږ ته دیا دا تاریخ را ایله کړي، یعنې مرستې را سره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.